احمد شبریم د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کو د امریکای رسنیو د راپورونو لمخي د امریکای چارواکو او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله پاتله خبري روانه دي. نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې دواړه لوري له څو میاشتو راهیسې په پټه دا خبرې کوي. په داسې حال کې چې واشنگتن د لږ تر لږه دریو امریکایي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې، طالبان وایي له دوی سره د دینیس والټر کویلی او پولینیس سیس جاکسون په نومونو یوازې دوه امریکایان بندیان دي. طالبان وایي د محمود شاه حبیبي په نامه د دریم امریکایي د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د طالبانو د حکومت ویان نیویارک ټایمز ته ویلي، موږ غواړو دغه دوه امریکایي بندیان آزاد شي، خو په عین حال کې په ګوانتنامو کې زموږ د بندي برخلیک هم باید څرګند شي. ذبیح الله مجاهد سی بی ایس نیوز امریکایي شبکې سره هم په دې تړاو خبرې کړې دي او وایي چې امریکایي لوري سره د بندیانو د تبادلې په تړاو خبرې روانې دي، خو تر اوسه نهایي نتیجې ته نه دي رسیدلې. طالبانو پروسه شکل لږ تر لږه 15 امریکایي بندیان آزاد کړل، خو د پاتې بندیانو د خوشکېدو چاري وځندې دي. واشنگتن وایي په ګوانتنامو کې د محمد رحیم په نامه روسي افغان بندي د بن لادن د ترجمان په توګه القاعده شبکې کې فعالیت کاوه. د جرمني دفاع وزیر د متحده ایالاتو له ولسمشر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ناټو د غړو هیوادو د پوجانو د حضور د فعالیتونو په اړه د خپلو څرګندونو په خاطر بخښنه وغواړي. ډونالد ټرمپ له فاکس نیوز سره په مرکه کې تیره اونۍ وویل چې د ناټو متحدینو په افغانستان کې د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لري ساتل او امریکا د ناټو نورو غړو ته اړتیا نه لرله. له جرمني پرته د اروپایي ټولنې یو شمېر نورو پوځي چارواکو او سیاستوالو هم د ټرمپ په دغو څرګندونو سخت انتقادونه کړي. د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس تیره شپه د دغه هیواد ملي تلویزیون ای آر ډی ته وویل دا سمنه ده او دا به احترامي ده چې د خپلو متحدینو د وژل شویو په اړه دا ډول څرګندونې وکړي. متحدین ټول هلته د امریکا تر څنګ ولاړو. د جرمني زرګونو پوځیانو د افغانستان په تیر شل کلنه جګړه کې د ناټو پولیسو کې فعالیت کړی او د دوی 950 عسكر هلته وشل شوی دي. د جرمني دفاع وزیر زیاته کړه چې د امریکا دفاع وزیر پیټ هاکس ګیسټ سره خپل راتلونکي غونډه کې به په دې اړه خبري وکړي او له ولسمشر ټرمپ څخه یې وغوښتل چې بخښنه وغواړي. په تیر یو میاشت کې نږدې 2400 بهرنیانو افغانستان ته تګ راتګ کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د احصایه او معلوماتو ملي اداره وایي د دسمبر له 22 د روان جنوري تر 22 2355 بهرنیانو د افغانستان له هوایي ډګرونو او ځکنیو سرحدي لارو تګ راتګ کړی. خبر زیاتوي چې له دې ډلې 1220 تن افغانستان ته داخل شوي او 1190 کس خارج شوي. 133 کس د لرغونو آثارو د لیدنې او پات نور د کار لپاره افغانستان ته تللي. په امریکا کې وروستیو سختو واورو او سړې هوا تر 300 زیات کسان وشلي. د نړیوالو اژانسونو د راپورونو له مخې د واورې توپان په بیلابیلو ایالتونو کې میلیونونه کسان اغیزمن کړي دي. د دغو راپورونو له مخې په ټکساس ایالت کې د موټرو د شویدو په پیښه کې درې کسان وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د نیویارک شاروال زهران ممدانی په حواله راپور ورکړی چې په دې ښار کې 15 کسان د یخې هوا له کبله مړه شوي دي. راپورونه وایي د ټکساس او نیویارک سربیره په میشیګن او لویزیانا ایالتونو کې هم خلکو ته مرشوبله اوښتې ده. د تیرو څو ورځو راهیسې د امریکا په ډیری ایالتونو کې سخته واوره شوې ده. د واورې دغه توپان د مرژوبلې سربیره د ګڼو کورونو او فابریکو برېښنا پرې کړې او له زرو ډېر نړیوال پروازونه یې لغوه کړي دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو ورځو کې د لا زیاتو واورو د ورېدو اټکل کړی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
احمد شیبری مهر کلمو کوم. د ځوان فکر د خبرونې د بحث لپاره مو د زده کړو موضوع خوره کړې ده. د اونۍ په پیل کې د جنوري په 23مه د زده کړو نړیواله ورځ دا ورځ په داسې حال کې راورسېده چې په افغانستان کې څلور کلونه شول چې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند شوي دي او درې کاله شول چې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز لګېدلی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د بچي صندوق یا یونیسف په وینا د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیله تر اوسه په افغانستان کې 2,200,000 نجونې له منځنیو زده کړو محرومې شوي دي. هغه نجونې چې تر شپږم ټولګي زده کړې کوي د هغوی څه باندې 90% ابتدایي لیک لوست نشي کولی. یونیسف د دوشنبه پورس په ایکسپانه کې دا هم ولیکل چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ په ښوونځیو کې د هلکانو شمیرې په کمېدو دي. مخکې تر دې چې میلمنو ته مخه کړم، په دې اړه راپور لرو.
د لوګر ولایت اوسیدونکي مشتبه وایي د بېوزلۍ له امله یو ورور ښوونځي ته له تګ پاتې شوی. هغه سه شنبه د جنوري 28 ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې ورور له پلار سره یو ځای په واټونو توکي پلوري څو د کورنۍ لپاره نفقه وګټي. دی وایي زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، پلار مې له تېرو دوو کلونو راهیسې نه دی توانېدلی چې ورور مې ښوونځي کې شامل کړي. پلار مې وایي د قلم، کتابچې او آن د جامو د لګښت توان نه لري، له همدې امله ترې ښوونځی پاتې دی. د کابل ښار د دولسمې ناحیې اوسیدونکي رحیم الله چې معلول او بېوزله دی وایي که څه هم سخت اقتصادي مشکلات لري، خو بیا یې هم خپل زامن په ښوونځي کې شامل کړي، خو د زده کړو ټیټ کیفیت، د مسلکي ښوونکو او د درسي امکاناتو نشتون له امله هغوی ډېری وخت ښوونځیو ته نه ځي. نوموړی وایي
دولتي مکتبونو کې درسونه نشته دي، معلمان یې هم ټول هغه کم چې معلمانو په درس یو څه پوهېدل هغه یې ټول منفق کړل دي. هغوی په ځای نور نوي کسان راواستې چې داسې خاص په درسونو باندې هم نه پوهېږي. تقریبا هفته او دوه ورځې او درې ورځې غیر حاضري دي. بس درس داسې خاص درسونه نشته دي، بس اکثره وخت د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه هغې ته هم نشي تللی. هماغه خپلې کراچۍ باندې کار کوي وځي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ویشي صندوق یونیسف اعلان کړی چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ د هلکانو په ښوونځیو کې د نوم لیکنې بهیر هم ټکنی دی. یونیسف دوشنبه د جنوري 26 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 2.2 میلیون نجونې د منځنیو زده کړو څخه محرومې شوي. دغه صندوق خبرداری ورکړی چې د ښوونې او روزنې په نظام کې روان بحران یو بشپړ نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې کړی چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی. له دې وړاندې د جنوري په 8 یونیسف او د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري ادارې یونیسکو په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې افغانستان د نړۍ پر کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او د دې هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه آن ساده متن نشي لوستلی. په دې راپور کې راغلي چې په 2024 کال کې په لومړنیو ښوونځیو کې د نوم لیکنې شمیر 6.8 میلیونو تنو ته رسېده، خو وده یې د 2023 کال په پرتله په ټپه درېدلې. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې تر بیا ځلې واک وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې، وروسته یې په 2022 کال کې د هغوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له ورنه غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی، خو ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. ملګرو ملتونو د تیر کال د اکتوبر په 8 په یو راپور کې خبرداری ورکړی و چې که د نجونو په زده کړو دا بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي نو د دې هیواد 4 میلیون نجونې به له زده کړو محرومې شي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر پرې خپرونه کې مو نثار احمد کریمزی ته بلنه ورکړې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د تفتیش پخوانی رئیس دی او همداراز مدني فعال او افغان کډوال په پاکستان کې افغان کډوال حفاظ الحق مصدق هم راسره دی. کریمزی صاحب، لومړی کله تاسو نه واورو که په ډیرو لنډو تاسو دا راته ووایاسئ چې په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لومړی که د نجونو مسلې ته راشو، له ښوونځیو د نجونو د ممانعت څه منفي اغېزې شیندلی شي؟
سلامونه او احترامات د برنامې اورېدونکو ته. لکه څنګه چې د ستاسو دا ګزارش کې د دوستانو دا وکړه ده چې نوم لیکنه د نجونو په نسبت دا د نارینه اوس ګراته راټیټېدونکی دی، مانا دا چې د نظام توجه په دې اړه باندې دوم ضعیفه ده چې دولس او د نړۍ موجوده مسالت نظام نه دغه توقع وه چې دوی به د نجونو مکتبونو ته توجه وکړي، حالانکه هغوی مکمل دغه معارف مسالې ته شا کړې ده او په ټولنه کې د دې مکتبونو یا د نجونو لپاره د مکتب د فرصت نشتون دا د دې باعث کېږي چې په دغه ټولنه کې به یو نسل وروسته مونږ مطلق د فکري فقر سره مخ یو. په ټولنه کې به مونږ داسې چلنجونه ولرو چې د هغې د حل دپاره به بیا مونږ مجبور یو چې ګاونډیانو ته یا پردیو ته احتیاط پاتې شو. مونږ هغه اړتیا به همداسې نیمګړې وي. نو نړۍ کوشش کوي چې خپل راتلونکي چیلنجونه مخکې مخکې نه حل کړي، مخکې مخکې نه وکړي، حل لارې ولټوي. ولې د بد مرغه افغان واحد داسې یو ملت دی چې د ځان لپاره د راتلونکو بدبختیو مهندسي د اوس کوي، یعنی د اوس نه ځان لپاره د بدبختۍ نقشه کشي کوي چې راتلونکي نسل به زموږ کم کم مشکلات سره مخ شي.
مننه کریم جی صاحب، په دې برخه کې به بیا هم ستاسو نظر واخلم. د حفاظ الحق مصدق نظر به هم پلانډ را واخلم. مصدق صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه اوسنۍ وضعیت که همداسې دوام وکړي، څه اټکل کوئ چې راتلونکی به څرنګه شي د معارف په برخه کې؟
اجازه راکړئ شبیر صاحب محترم، چې اول زه دا په ډېر واضح الفاظو باندې بیان کړم. دا معرفت ارزښت په یو هېواد کې، کله چې د معرفت په اړه خبرې کوو، په اصل کې د یو ملت د یو برخلیک په اړه. هغه ملت چې معرفت ولري هېڅکله نه ورکېږي، او هغه ټولنه چې د معرفت لرې شي، ورو ورو د جهالت، فقر، تاوتریخوالي ښکار کېږي. څلور کاله کېږي د جمهوریت نظام سقوط او وروسته چې طالبان په کابل باندې حاکم شو، پر افغان معصوم نجونو باندې تعلیم بند کړ چې د دوی حق دی. زه فکر کوم کچېرې تعلیم همداسې بند پاتې شي پر نجونو باندې، د دې خطرات او د دې هغه مشکلات مونږه 15 کاله بعد، 6 کاله بعد، ډیر غټ زیانونه د افغانستان راتلونکي نسل ته واوي، او د افغانستان انجونو ته چې په ډیر مختلفو مرضونو باندې دوی همدا اوس اخته دي، رواني شاعري ناروغي باندې اخته دي، چې پر کور ناست دي او په دې سوچ کوي چې کله به دوی صدا اجازه ورکول شي چې دوی خپل مکتبونو، خپل پانتونو ته دوام ورکړي،
خپل اهداف. مصدق صاحب، کریم صاحب، دا خو واضح خبره ده چې بې تعلیمه یو هیواد په پښو نسی درېدلی، لیکن مختلف نور دلایل هم شته. حتی د جمهوریت په وخت کې، په هغه وختونو کې چې تاسو د افغانستان په معارف کې کار کوئ، لوی خو جګړو دا مشکلات را پیدا کړي وو. صحیح، اوس په جنوب محدودو شهرونو کې تعلیم وو، لیکن کلی ترې بې برخې وو. او همدارس اقتصادي مشکلات، امنیتي ستونزې، کلتوري او ټولنیز خنډونه، دا ټول شان کسر یو ځای کې، د ښوونځیو کمبود، په کم عمر د ودونو مسله. نو د معارف په برخه کې ستاسو د کاري تجربه په اساس د ستونزو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ یعنی کوم مهم ګامونه باید واخیستل شي د مکتب د دروازو له پرانیستو ورهاخوا؟
دا د هر نظام او د هر ادارې سختاري تشکیل د شړې وګوري، نو ریفورم پکې حاصلي یا په کال کې راځي یا په دوو کالو کې راځي، یعنی بیا که څنګه کېږي هغه ساختاري تشکیلاتو ته. زموږ دغه 15 کاله وشول تقریبا چې د موجوده نظام په دغه ریفورم باندې موږ پوه نه شولو. دوی خو په ابتدا کې دغه مکتبونه د بندېدلو دلیل دا ویلي چې موږ په یو نوي کاریکولم کار کوو چې هغه د اسلام سره په ټکر کې نه وي، او معیارونه پکې دغه فردي او د حجاب او د ښځو دپاره چې کوم عنعنوي دغه دي دودونه دي، دغه ټول شیان پکې مراد.
البته اوس هم همدا خبره کوي.
نو دغه کله به دا کار کېږي؟ دلته خو تقریبا 15 کاله خو ډېره موده ده، داسې 15 ورځې نه دي. بل د نظام دغه نارمل عادي خبره ده چې نظامونه یا 15 کاله وي یا یو لس کاله وي، یا چې ډېر زیات افراد وشي 15 کاله وي. زه اوس دې ته تعجب اخیستی مزنه یوازې زه، بلکې دا زموږ دا ټولنه د افغانان چې دوی به کله دغه ریفورم کوي د دې تعلیم د سیستم د منظمولو، یا دوی په خپل مایل باندې برابروي. یو لوی چیلنج او لوی ستونزه دا ده چې دوی په دغه اداراتو کې دغسې یو سوی تفاهم یا مس کمیونیکیشن چې ارتباطات منظم نه دي. یو خو دغه حس کېږي. دویمه خبره دا ده چې په ټولنه کې د فکر فرار شروع شوی دی. ته اوس ستا یو تعلیم یافته یو 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 بااستعداده ځوان په پښو څنګه ودرېږي، نو هڅه به دای چې څنګه دا وطن پرېږدي، څنګه د دې وطن نه ووځي. هلته ورته دا کاري فرصتونه دا زمینې نشته. نو د دې په اساس باندې د معارف وزارت چې مخکې مونږ دغه یعنې مشکل سره مخ شوي د جمهوریت په وخت کې چې دوی کله دغه کاریکولم ترتیبولو، نو مونږ بعضې د کاریکولم متخصصین د اسلامي هیوادونو نه دغه کړي استخدام کړي چې د ایرانو، پاکستانو، حتی د سعودي عربستان، د مصر نه پکې متخصصونه، د بنګال نه پکې وو. نو دا کاریکولم ترتیب کومه کمیټه یا کومه ادارې چې د دې د ترتیب لپاره کار کولو، موږ هغه وخت کې داسې د بشري مسلکي بشري قوې سره مخ وو. ولې اوس خو دوی چې موږ وینو دا د خپلې تجربې نه ګورو، د دوی وضعیت په صفر کې دی په دې اړه باندې، یعنې دغه امید نه دی په کار.
دلته د کنیم صاحب د نصاب موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دا اوس چې تاسو له هیواده بهر ژوند کوئ او طبي خبره ده د کورنۍ غړي ماشومان به مو ښوونځیو ته ځي، فکر نه کوئ چې د جمهوریت د وخت نصاب کې هم ډېرې زیاتې ستونزې وې؟ نصاب داسې یو شکل باندې جوړ شوی و چې د افغان ټولنې د ورځني ژوند ارتیاوی یا هغه مهم شان چې پکې باید په نصاب کې ځای شوی هغه نه وي ځای شوی، او تر اخیره پورې هم په تیرو شلو کلونو کې د ډیرو مرستو باوجود نصاب تر اخیره پورې داسې په لاره باندې برابر نه شو چې خلک ووایي چې و ولا دا نصاب خو یو څه د قناعت وړ دی. که څرنګه
د همدې ستا د سوال په ارتباط باندې یو ښایسته موضوع زما ذهن ته راغله. بله ورځ مې خپل ځینو پوښتنه وکړه، په یوولسم صنف کې دی، نو مال کوم مضامین درته تدریس یا ویل چې اقتصاد دی او دا پلان پلان څلور مضمون یې یافته. مال په یوولسم صنف کې څلور مضمونه ته تاسو ته تدریسی مو خو چې د یوولسم صنف ته به شاګرد په افغانستان کې رسېدلو، یعنې هغه بکسه به ورسره چا نه شو وړلی، هغې ته باید یو څو کرای شو چې دا واکسین دې ماتر او دا ستونزه سره زه منم چې دا چیلنج، خو موږ د چیلنج د محو کولو په طرف روان او حرکت مو کوو. دا چې لاس په لاس نه یو ناس لکه دا نن سبا چې زمونږ محترمین ناس دي، چې پنځه کاله وشول تر اوسه پورې کم از کم دوی خود هغه ووم ټولګه باید پرانیسته وي کنه.
متاسفانه د دوی استازي را سره نشته په خبرونه کې چې دوی تمویل وي. دا ډیره مهمه موضوع ده، یعنی کچرته لشپژمه ورپورته شپش ټولګي دوی نشي پرانستلی، نو لشتر لشتر یو ټولګي خو به پرانستی و چې بیا دویم ته تللی وي اتم ته او نهم ته.
ملت څه خو به یو امید پیدا شوی وي کنه؟ ملت اوس د لوی د مایوسۍ حالت سره مخ دی.
منم او دا 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 ستونزه شته. مصدق صاحب، تاسو په پاکستان کې هم د کډوالو شونځي هر څه ګډوډ شوي دي، هلته هم یو هیله و چې دا کډوال به لږ تر لږه ابتدایي زده کړې و دا هغه کوي. هلته وضعیت څرنګه دی د افغانانو؟
صاحب صاحب محترم، تاسو په جریان کې یاست چې په دې اواخرو کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو پر ضد بیلابیل اقدامونه کړي، حتی دوی د کورونو نه او شړل، دوی چې کوم کمپونه او هغوی ورته وران کړل، دوی دوکانونه او هغه پاتې شو. حتی دوی ماشومان اوس د ټولګي ته تللی نه شي ځکه چې دوی نور اجازه نه لري چې مکاتبو تلاړ شي یا خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. نو دلته ورځ تر بلې په پاکستان کې بالخصوص اسلام آباد پېښور کې ورځ تر بلې د دوی سیاست د افغان مهاجرو پر وړاندې ورځ تر بلې سخت کیږي او بیلابیل فشارونه په افغان کډوال باندې دي چې یو مهم فشار چې د دوو اولادونو باندې اغیزمن کیږي چې دوی د تعلیم څخه پاتې شو، یعنی دوی ته نور اجازه نشته چې په مکاتبو کې یا په مدارسو کې یا په پوهنتونونو کې، دوی ته اجازه نشته چې ثبت نام وکړي یا هلته درس ووایي.
مننه مصدق صاحب. کریم زای صاحب، په دغسې شرایطو کې دا شته مکتب بند دی، د نجونو مکتب، د نور مکتب سوی هم راټیټه ده او دنیا د پرمختګ په حال کې ده. تاسو د معارف په وزارت کې د خپلې تجربې په اساس او د خپل ژوند د تجربو په اساس څه وړاندیز لري؟ حل لار څه ده پرته له دې چې په اوسنیو چارواکو باندې څوک اتکا وکړي، له دوی د مرستې هیله او امید وکړي؟ په شخصي ډول باندې څه حل لاره ده چې څه ناڅه یو څه هڅې وشي؟
دی نظامونو کې دا موقفونه چې کوم دي، دي چې تخنیکي او سیاسي، یعنی مسلکي پوستونه او سیاسي پوستونه جدا جدا دي. د بیچارهګانو دغه شی خطا شوی دی چې دغې باندې باید جدي یو مرور وکړي، چې اوس د معارف وزیر دی صحیح ده یو سیاسي څوک وي چې د وزارت دپاره یو بودیجه یو جلب جذب د نړیوال کومک وکړي، په دې کې ورسره کاملا ولس مشکل نه لري. ولی په دغه مهمیتونو کې چې دوست تعلیمات اسلامي دي یا اداري دي یا تخنیکي او مسلکي زده کړې دي یا لوړ زده کړې دي، دغه مسلکي خلکو ته اړتیا او شته دی په دا ټولنه کې، په دغه ملت کې. داسې نه ده چې ټول افغانان بیرون
دي. نه کریمزای صاحب محترم، زما پوښتنه دا نه ده، خو شک نشته چې که مسلکي خلک وي او عمومي ستونزه حل شي، په انفرادي ډول باندې څنګه سره مشکلات څه ډول حل کېدای شي؟ چې مثلا د فکر وکړو چې لننه یو کال وروسته شوانځي پرانستل کیږي، حتی په کورونو کې باید دې ته خلک په انفرادي ډول یو څه توجه ونکړي چې لنجونو سره درس وي.
په انفرادي شکل باندې خو مختلف او خصوصي او آنلاین دغه سیستمونه جوړ شوي دي. د خلکو خپل اولادونه په آنلاین مکاتبو کې شامل کړي. داسې نه ده چې والدین غفلت کوي د نظام په چیر باندې. زه ډېرې داسې نجونې خویندې وریرې پېژنم چې د آنلاین درسونو د لارې نه لګې دي په نړیوالو پوهنتونونو کې درسونه وایي، خو دغه د مسئلې حل نه دی. د معادلې حل دغه ابتدایي زده کړې دي چې د اووم صنف نه تر د دولسمه پورې موږ ته په کار دي.
بله،
زه هغه ګریجویټ انجینر چې مثلا د انجینرۍ په اول سمستر کې وي یا د زراعت په اول سم یا د ادبیات، هغه خو لګیږي، هغه خو خپل ستونزه حل کوي. مونږ ته غټ لوی چیلنج چې کوم دی، دغه د ووم سنس نه تر د دولسمه پورې لوی چیلنج دی. او په دغه وخت کې په افغانستان په ټولنه کې بدبختانه دغه خور لور ته په دغه مندره نخته او دغه نه پارځه نه کتل کیږي چې سړی وای چې په دغه ټیم کې به لور ته یا خور ته یو پروتوکول یو ارزښت ورکړل شي، په هغه به سرمایه گذاري وشي، هغه به مکتب ته وړل شي، راوړل شي. په ولی ډېرې هڅې داسې شوي دي په ننګرهار کې، مونږ لرو الحمدلله په کونړ کې هم شته دی، په خوست کې هم شته دی، چې تعلیم یافته او ښځو د مخکینۍ مدني فعالانو داسې یو نټورکي شکل جوړ کړی دی چې په کورونو کې هغه ابتدایي تحصیلات کېږي. که خدای یو لار برابره کړي، دوی به وتوانی دي چې دوی به د کور نه راسن کانکور ته آمادګي ولري، صرف هغه سند ته اړتیا ولري.
مننه مصدق صاحب. په پاکستان کې هم تاسو مخکې اشاره وکړله چې د کډوالو تعلیم او زده کړې ګډوډې شوې دي، او ازادي راډیو هم داسې ګڼ راپورونه لري. هلته څرنګه په انفرادي ډول باندې ځینې کورنۍ هڅې کوي، او داسې لکه دا نیټورک ته یو ډول نیټورک ته چې کریمجي صاحب اشاره وکړه؟
شبیر صاحب محترم، که ستاسو اجازه وي چې مخکینی موضوع چې تاسو جناب مین صاحب ته هم کړه، چې د افغانستان د معارف اساسي ستونزې دي، که تاسو اجازه چې په دغه باندې یو لنډ تحلیل ورکوم.
مهرباني.
ګورئ، بدبختانه چې د افغانستان معارف اساسي ستونزې نه دی پخوا په څېر چې ډېرو کم شوي، نه دي لا زیاتوي دي، چې بدبختانه دا د شلکلان میراث را پاتې ده. مونږ دانشو ویل چې په څلور کلن حکومت باندې چې نوی راغلی په دې باندې واچو. بدبختانه د معارف مشکل زما دو کاله کېږي چې زه مکتب وایم، دا مشکلات شل کاله راهیسې کېږي چې دا مشکلات شته دی. زه به تاسو ته د اول نه شروع کړم چې لومړنی امکانات نشتونوالی په جمهوریت کې، د جمهوریت نه نیولې چې میز نه و، چوکۍ نه و، کتاب نه و، تخته نه و، په ډېرو سیمو کې ماشومان لا هم په ځمکه ناست دي، میز او چوکۍ نشته. درسی کتابونه وخت رسیږي او کراچی ګام کم رسیږي. که زه تاسو ته د خپل سترګو دید بیان کړم، که زه کوم صنف کې وم په کابل کې کما درس ویل، موږ ته که چیرې 15 کتابونه راکول، لس به ویل چې تاسو خپله واخلئ. باور په خدای وکړئ چې 90% هغه ځوانان چې دغه هغه یې نه لرل چې دا توان یې نه لري چې دا کتابونه واخلي. او دریمه موضوع چې دا د مکتبونو نشتوالی او معیاري ودانۍ دي په لسګونو ولسوالۍ کې، د کابل نه نیولې زما په لغمان کې، زما په ننګرهار کې، زما په پنجشیر کې، زما په هلمند کې، لا تر اوسه هم هیڅ معیاري مکتبونه نشته. په خیمو کې همدا اوس زموږ ماشومان ځوانان سبق وایي، په جوماتونو په منځ کې یا د شخصي کورونو کې تدریس کېږي. ستاسو ته په پام دي څو ورځې مخکې د افغانستان په یو ولایاتو کې خلک پر خپل شخصي مصارفو باندې مکتب جوړ کړل، خو اوس مهال د هغه استادانو ماتین شي ورکول. او درېمه موضوع چې ډېره مهمه ده چې په شل کلن جمهوریت کې په میلیونونو په میلیاردونو ډالر له مختلفو موسسو د نړیوال بانکونو چې په تقریبا 1.3 میلیارد ډالر چې دې ډېره برخه معرف ته جوړه شوې وه، خو بده مرغه اداري فساد، کمزوري مدیریت او نظارت نشتون دا اجازه ور نه کړه چې دا پیسې خپل اصلي هدف ته ورسیږي. او ډېر
مصدق صاحب پرې شک نشته چې په هغه وخت کې هم ستونزې وې. او مخکې کریمزي صاحب دې ته هم اشاره وکړه چې لشت لږه په یو خوا روان وو، کنه چې په دغه خوا روان وو سي کېدشت چې د معارف سیستم بهتر شي. د پاکستان پښتنه ماتله تاسو نه کوله، په پاکستان کې څنګه په انفرادي ډول یا د یو شبکې او نتورک په شکل باندې کډوال ده سي کولی شي، او کنه دې ته هم زمينه نه ده برابر چې د خپل لوڼو او د هلکانو لپاره د تعلیم زمينه برابر کړي.
شبیر صاحب محترمه، ته جالبه دا ده چې اوس په دغه هیواد کې تاسو افغان په صفت تاسو د پاکستاني نمبر نه شي درکولی چې ته په هغه باندې ځان ته یو سیستم فعال کړي او د هغه له طریقې مجبور یا درس او تعلیم مسته کړي. دومره دلته سختي راغلي دي، هلته خلک بې کورونه شوي دي، کارونه یې نشته دی. هو شته، نیم بعض شته ده چې یعنی په انفرادي ډول د آنلاین طریقې د بعضې ویبسایټونو له لارې بیا هم خپل درسونه. خو زه فکر کوم چې ډېر سخته ده، خو ډېر لږ دغه رقم کسان شته.
مننه. د آنلاین زده کړو په ارتباط یو راپور لرو چې جنو انجونو په افغانستان کې له مختلفو لارو دغه هڅې شروع کړې دي چې آنلاین زده کړې کوي. دغه لنډ راپور سره اورو، بیا بیرته خپل بحث سره ګرځو.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی، بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یوه پیاوړې هڅه ده. لوړو زده کړو یوې بې برخې شوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي. یک شنبه د جنوري 15مه ازادي راډیو ته وویل،
ما جمله دخترانه
د خوانسین از ماده فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو، او له هغه وروسته د جنونو په وړاندې د خوانسی او پانتونونو دروازې وتړل شوې. ان موږ یو ورځ هم پانتون ته د تګ اجازه نه درلوده، خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نشو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پانتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
دی وايي آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزور او د برېښنا د نشتون لامل لستونزو سره هم مخ دي. د کابل خار یوې بلې اوسیدونکې نجلۍ چې د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې وه، او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
ولوقان د افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري، دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلاً نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو، د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
دانجونی وایي له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړی، بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یوه بڼه او د خپل بنسټیز حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي، او ښایي چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غلي کېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي راډیو ته ویل
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزي او مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزي بلا بل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ چتول مهم دي، نو لبل خوانه په هر ډول شرایط او محدودیتونو کې د حق ترلاسه کول او د زده کړو هڅه په خپل یو مهمه او بریالۍ مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یونام شنبه د جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې د لوستون جنو او خوځو پرته به د افغانستان راتلونکي له پرمختګ پاتې شي. یونام یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو ګډ مسؤلیت دی. طالبانو په 2020 کال کې واقعتا تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له طالبانو غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تېرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې بدلون نه دی راوستی او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو او د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ګډ اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دغه محدودیتونو له امله په افغانستان کې 2.2 میلیون نجونې له زده کړو محرومي شوي او دا چاره د هغوی راتلونکي او د افغانستان پرمختګ په جدي ډول محدودوي.
د ځوان فکر خبرونه لا سړي راډیو اوري. موضوع مو د زده کړو په افغانستان کې د زده کړو په ارتباط یو بحث لرو. د خبرونه میلمانه مو دي نثار احمد کریمزی او حفاظ الحق مصدق. کریم صاحب، د آنلاین زده کړو ځینو ستونزو ته په دې راپور کې اشاره وشوې چې خپورم کو او تاسو هم واورید، لیکن په ورته وخت کې څه ناڅه ګټې خو لري؟ دغه په لکونو حتی اوس خو په میلیونونو شمیر دی د افغانانو چې په بهر کې ژوند کوي. ستاسو په باور داسې نشي کولی چې د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې دننه دي، خصوصا د نجونو لپاره، د آنلاین زده کړو زمینه برابره کی؟ یعنی که چیرته ستاسو خپلوان وي، زما خپلوان وي، د مصدق صاحب خپلوان وي، دوی خو په پاکستان کې ژوند کوي، د زج په اروپا کې ژوند کوم، تاسو په امریکا کې ژوند کوي، که د کورنۍ یو اتو نه لسو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړو، کېدی شي چې یو څه نتیجه ورکړي څو کاله وروسته، که څرنګه؟
بالکل کاملا خپل تجربه آنلاین زده کړو درس کوي. مچ دلته په کاناډا کې مونږ الحمدلله وتوانېدو چې دوه آنلاین لیسې سره برابرې کړو د افغانانو لپاره چې کاملا هغه پخوانی د جمهوریت د دورې کرکولم لږ څه اپډیټ د کاناډا او د امریکې او د مونټرال دغه سره لږ ورته والی لري. هغه په آنلاین شکل باندې په دغه کې اعلان اضافه لري او د دې تر څنګه د دې خو رسمي اعلانات شوي دي چې دغه مکتبونه پرانیستي غونډې دغه شولې اعلان شولې. د دې تر څنګ موږ هڅه کړې ده چې اوس داسې لارې چارې برابرې کړو چې د دغه شاګردانو لپاره چې څوک د دغه آنلاین زده کړو تصب نوم لیکنه کوي یا دغه مکتب شاګرد کیږي هغه ته هلته د وصل یو وسیله ور برابره کړو، ځکه د افغانستان د انټرنیټ کیفیت هم ډېر ټیټ دی. کله کله خو بیخي داسې سیمې او په داسې ساحو کې سیګنال سره ورک شي، نو هغه به په څه شکل باندې هغه خپلې زده کړې وکړي؟ نو په دې هڅه کې چې داسې وسایل یا لکه دا سټارلینک داسې په دې مسله باندې مسفیلن خلک لګیې دي چې یو کلی په اندازه مانی
او بخشی. آیا د سټارلینک امکانات شته؟ سټارلینک خوب مثلا په ایران کې فعال دی، لیکن په افغانستان کې هم ممکن دی چې فعال شي؟
او سټارلینک خو نړیواله ده، خو
نه یعنی خلان زما مطلب ده، یعنی د دې امکانات شته چې څوک غوښتنه وکړي او په افغانستان کې هم فعال شي؟ دا مهمه خبره ده.
درصد شته دی سټارلینک، خو موږ د سې کوچ ډومېسټک کنکشن باید ولرو، لکه یو د مرکزی راوټر نه به داسې یو کلی ته مثلا ستا په کلی کې لس شاګردان دي، لس شاګردانو لپاره موږ کوشش کوو چې یو ډیوایس په کار واچو، ځکه چې د افغانستان اقتصاد او دغه ولس اړتیا ډېره ده. نو بنه دی داسې کوم شخصي خصوصي کمپنۍ به ونه کوانی کی جوړ په افغانستان کې د مارک
کریم صاحب محترم او بخشي پام دی برخه کې ډیر کله چې ما د همداسې مدني حاصلې دي افغانان داسې کوشش کوي چې ډیر څو کې مثلا دی ویلې سي تر کچې پورې شاګردان پیدا کې او زده کوونکي پیدا کې او بیا غوي ته تدریس وکړي چې باید غل لپاره استادان هم سخت دي او آنلاین امکانات هم سخت دي په لویدیځه نړۍ کې ژوند خپل ډیر بوخت انسان وخت نه لري د وخت تغییر هم دی لیکن زه دا وایم حتی د کورنۍ په کچا باندې مثلا زه د مامالونو ته یو کورس برابروم د ستکړو د ترلونو ته برابروم دي ترور کورنۍ ته برابروم دغه رقم امکانات دغه رقم هڅه په کاناډا کې په نور نړۍ کې تاسو ری خبر یاست چې ځین خلګي کوي او کینه کوي فکر نه کوي چې دا ډیر اغیزمن شي
او دلته د یعنی په هغه شخصي انفرادي باندې چې اوس درته مثال دا به ډېر وخت ونیسي خو زه درته دغه د مدني او په مدني ټولنو دغه د حکومت چې یو کاناډا کې د افغان لیکوالو ستراتیژیک مرکز وتوانېدل چې د یتیمانو ماشومانو لپاره هلته دغه ورکي هغوی دغه د آنلاین زده کړو یو پروسه تطبیق خبر استخدام شوی ڈیری استادان استخدام شوی سو دوپہر کم ماسلین چکم پگم اوم سنف کی پر درس کی نیما پاتی شویری وردګو کې موږ شه دغه لرو مثالونه لرو چې هغه د لیسو شاګردان دي چې هغه استادانو سره په غیر رسمي شکل او په غیر مستقیم ډول باندې د علم د زده کړې لپاره وصل شوي دي او ډېر زیات امکانات ورته برابر شوي دي چې هغه لابراتوارونه ورته جوړ شوي دي کمپیوټر انټرنیټ ډېر امکانات ورته افغانانو برابر کړي دي یعنې دا لږ څه داسې په عمومي شکل باندې چې د
مننه کریم صاحب مصدق صاحب په پاکستان کې په پېښور کې ستاسو ژوند کوي څنګه هلته همدغه انفرادي هڅې ځینې خلک کوي او کنه چې د خپلې کورنۍ غړیو ته درس ورکړي
جناب شبیر صاحب محترم مخکې هم یادونه وکړه خو بدبختانه چې دغه اضافه اعلان چې دغه تر شته د نوټیری ناهیلی شوی دی ځکه چې په افغانستان کې هم بالخصوص د نجونو پر مخ دروازې د مکتبونو بندې خو یو عمده مشکل چې دغه اقتصادي توان دا برداشت کول نشي چې دوی یعنی په کې چې ځان ته فعال کی او یا هغه لین خو څونه چې دی ډیر عمده مشکل دوی پوښتنه ده چې بدبختانه نشي کولای د دغه مسالې پر ورکړي ډیر اندک چې تاسو په دې کې په سنتر کې لاس پیسه ده شته ده چې توان ورکړي خو نوې پیسه ده نور د دغه اقتصادي توان نه لري چې دغه درسونه پر مخ
وړي دلته پرې شک نشته چې کچرته لګښت څوک ډیر وکړي سویه او کچه به د تعلیمي لوړ شي لیکن په کم مصرف مثلا یو څوک دی په یو کورنۍ کې هغه تعلیم کړی دی که هغه چیرته دغه نږدې خپلوانو ته درس ورکوي نو په خپل هم ورتلی شي چې هغوی ته درس ورکوي او یو که چیرته د ورځې دې ته زمینه برابر شي چې څوک دوه ساعته د زده کړې امکانات برابر کړي که ممکن په څو کاله کې یو نسل په پښو ودروي له دې تعلیم له درکه څنګه مصرف شي
بالکل دا خو ډېر یو بهترینه خبره ده نشي تللی بې وزله ده او که بل څوک د دغه توان لري چې تللی شي هغه ته تدریس ورکړي که هغه یو کلمه وي که هغه دوه کلمه وي خپل خیر خلکو ته ورسوي خپل جامعې ته ورسوي خپل خیر خلکو ته ورسوي بالخصوص دغه بې وزله بېچاره افغانانو چې په سخت شرایطو کې راګیر پاتې دي زه فکر کوم چې بهترینه لاره او بهترینه گزینه همدا گزینه ده چې څوک د خپل دوست نه او دوه ساعته کړي او غوی نه په غوی ته او په دې چې غوی هم دغه نه بهرمن شي او یو څه زده
مننه مصدق صاحب. کریم زید صاحب، یو بل ډیره مهمه موضوع چې مخکې هم اشاره ورته وشو، هغه د نصاب موضوع ده. دغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته تللی دي او د دوی ماشومان په ډیرو د امریکا او د کاناډا او د اروپا په مکتبونو کې تعلیم کوي، د دغو مکتبونو په نصاب کې ډیر غنی مواد شته د ماشومانو د زده کړې لپاره. تاسو داسې خلک پیژنئ چې لږ تر لږه ځینې مواد دوی په خپله ژبه باندې ترجمه کړي چې که اوس په دردونه خوړل په راتلونکي کې ممکن له دې نه استفاده وشي؟
دقیقا دغه موضوع باندې د مخکې چې تاسو سره یادونه وکړله، د افغان لیکوال ستراتیژیک مرکز حتی تر دوی په داخلي جلسه کې د افغانستان د موډرن کریکولم د نقطې بحث وشلو چې داسې فرصت شته دی، ځکه چې زموږ پروفیسران استادان مسلکي خلک راغلي دي او په دې ټولنه کې لا تر اوسه پورې نه دي مدغم شوي، نسبت د دې نه چې دوی د ډپریشن ته لاړ شي یا بېکاره احساس وکړي، د دوی دا باید مونږ د دغه کریکولم د ډیولپمنټ یا د ماډرن کولو په اړه باندې مرسته دغه واخلو. نو په دې باندې وروسته دقیقا کار یعنی بحث شته دی،
یو خو بحث دی یو د څه چې مثلا دا اوس تاسو کاناډا په کوم ښار کې ژوند کوي؟
په تورنټو کې
فرضاً دوی خو د مکتب نصاب هم ډیر ژر بدلوي، څو اړخونو ته که څوک توجه کوي، یو خو د دوی نصاب نوی وي په دې معنی باندې که دغه وچکالي زیاته شي ممکن د انوایرمنټ او د چاپیریال په برخه کې دوی په نصاب کې څه داخل کړي. مثلا که چیرته دغه اوس په دنیا کې د AI رونق پیدا کړی دی، حتما AI په نصاب کې داخلوي. دغه شیان لکه څنګه چې د جمهوریت په وخت کې افغانان په تش میدان سره مخامخ شول، کله چې د مجاهدینو تقریبا لس کلنه یا نه اته نه کلنه خپل منځي جګړې وشوې، هر څه ګډوډ شول او خراب شول، نو له صفر چې شروع کول ډیره سخته شوله چې زمینه برابر شوله چې دوی نصاب ته څه ولري. لیکن که چېرته نصاب ته څه ولرو ممکن د یعنی ګټور څه ولرو، هغه نجونې او هلکان هم له تعلیم سره شوق پیدا کی او دوی په خپل هم دې ته حاضر شي. اوس یو ډول په خراب نصاب باندې چېرته څوک چاته درس ورکوي، زده کوونکي هم زړه توري وي، د پلار او د مور په زور باندې درس ته ناست وي. همداسې نه ده؟
همداسې ده. دا ستاسو دا خبره چې په اسانو الفاظو کې دا واخلم، په افغانستان کې مکتب د دې لپاره لوستل کېږي چې دا د مور او پلار کومه وظیفه ده او موږ یې کوو ترسره کوو. د دې لپاره نه لوستل کېږي مکتب چې موږ یو چې په دې مکتب باندې زما سبا روښانه کېږي، په دې باندې زه سبا د یو هنر د یو مسلک د یو فن خاوند کېږم.
او دغه نن مې روښانه کېږي، سبا خو پرېږده، دغه نن هم لارې چارې راسته کوي.
نو دا کاملا دقیقه نقطه ده په ټولنه کې چې د معارف رابطه د مارکیټ سره نه وي، هغه معارف دغسې حالاتو سره مخ کېږي، لکه چې د افغانستان معارف دی. موږ د مارکیټ غوښتنې باید په کریکولم کې په وخت په وخت دغه اپګرید پکې ورسو چې ټولنه نه څه تقاضا لري. دا ډېره بهترین بېلګه وویله دا د AI په کریکولم کې دی مولیت واقعا. دغسې مسایل چې مثلاً د افغانستان د معدنیاتو بحث شروع شوی دی، دغه د معدن په اړه کانسپټ یا د معدن نړیوال مارکیټ ته رسول، دا باید زموږ معرف ته نه نوځي. دا بحث دغه د صلح بحث، دغه د نړیوال تعاملاتو، دغه د نړیوال ډیپلوماسي، دا بحثونه زموږ د ننني مارکیټ بحث دی. دا باید زموږ کلکولم ته نه نوځي چې نسلونه مو په دې ته آماده اوسي.
مثلا د چاپیریال موضوع ډیره مهمه ده. د افغان زده کوونکي ته په نصاب کې دغه څوک نه ور زده کوي چې ته اوبه څرنګه وساته، د اوبو اهمیت څومره دی. او حال داسې د اروپا او د امریکا زده کوونکي سره له دې چې ډېرې اوبه لري، بیا هم د اوبو په اهمیت باندې دوی پوهوي ماشومان.
نو
یعنی
زما مطلب دا ده کریم زای صاحب تاسو په خپل شبې ټو کلونو کې په افغانستان کې کلونه کلونه د معرف په برخه کې تاسو هڅې کړې دي او فعالیتونه کړې دي زحمتونه مستلې دي آیا د نصاب په برخه کې تاسو په دې ټو کلونو کې چې غرب ته تللی یاستئ ځینې مواد راغونډ کړي دي چې دا به په راتلونکي کې ممکن په کار راشي دغه مواد خو حتی په خپرېدو ارزي په راټولېدو ارزي او د خپل د افغانستان د بچو لپاره ډیر په درد ممکن وخت پر راتلونکي
دغه د پرلو می د یو دوست سره بحث کولو د دې هویت په اړه معنی چې دا وانانو لپاره اول د دې هویت مهندسي په کار ده چې په دې حالاتو کې موږ خپل موقف په خپل ځایګا باندې موږ څوک یو مثلا که ته په پرون یا په سبا کې ژوند کې نو نن به دې د لاسه ورکړې ته باید د نن شناخت وکړي چې ته نن څوک یې زه یو فقیر ملت یم در په در ملت یم نیم دزیت مې د کوره بیرون مهاجر دی دا پاکستان کې چې د افغانانو سره کوم حالات دی یا په دې نړیوال سټیج باندې دا خو صحیح ده موږ خو وینو چې افغانان کاناډا کې دي امریکا کې دي اروپا کې دي لګژري ژوند به نه صحیح د دې خلکو لپاره دغه پیشرفته مملکتونه د ماباس حیثیت لري ځکه دا خلک دې ته نه دي اماده دوی د ژبې مشکل دی دوی د فن د حرفې مشکل دی اوس زه د کابل پوهنتون د ادبیاتو استاد په امریکا کې په څه شي کې استخدام کوم چې هغه د پښتو ادبیات لوستي یا د دري ادبیات لوستي هغه به زه په اروپا کې په څه شي کې
خیر هلته هم یو مشکل شته هلته خو بیا هم زموږ د نصاب مشکل دی د ادبیاتو استاد به مو دوه مقالې نشي لیکلی یعنی نور مشکلات و کریم زای صاحب یعنی مثلا د افغانستان د پدې تیرو کلونو کې هتا په وخت کې ستاسو د مطلب می ده شل کال دی کوم زکون کې چې له ادبیاتو نه فارغ شوی دی څو کسانې په لیکوالو بدل شوی دی یعنی څو کسانې د سیدي چې هغه لیکوالي کولای شي زه د دې له خاطر چې حتی همدغه ستونزې حل شي پراتلونکي کې نظامونه دی راځي بدلی شي او تر کله پورې به نظامونو ته هیلې او توقعات لري خلک خلک دی د ټول اولس په باره کې باید فکر وکړي یعنی مثلا همدغه افغانان ستاسو په شمول دغه افغانان چې نورو هیوادونو ته تللی دي که چیرته په ځای دي چې دې ته فکر وکړو چې نصاب به څرنګه هغه به څرنګه سمو د مکتب دروازې به څرنګه خلاصو نو له کاناډا خو دې چا زور نه رسي په دې باندې چې یو ملا صاحب قانع کړي چې د مکتب دروازه پرانیزه خو صرف یو اواز به اوچتوي لیکن نصاب خو بدلولی شي
نه د نصاب بدلون په خود سر شکل باندې
خو بخشه زما مطلب دا نه دی چې په خود سر مثلا ستاسو د خپلو اولادونو د مکتب په نصاب کې څلور مهمه مقاله پیدا کړي که چیرته تاسو دا وښ بړی آنلاین خبري کوي ممکن یو څوک لکه دغه مصدق صاحب چې په پېښور کې دا غم ترې استفاده وکړي او خپلو د کورنۍ غړو ته مغه د نصاب شکل تدریس کړي ولې باید نصاب مغه شي چې شل کاله دیرش کاله څلوېښت کاله په افغانستان کې تدریس شوی
زه ستا سره په دې مسله کې موافق یم چې د افغانستان په کرکولم باندې باید جدي غور وشي دې فکر پوه شي د راتلونکي لپاره ولې په تېرو کې چې څنګه دا د جمهوریت په دغه باندې نیوکه کوو نو هغې کې به زه لږ وایم انصاف به مو په دې نه کړی د جمهوریت نظام خپل ظرفیت اماده کړی و کار ده دا غشل کاله دا سفر چې شوی په دغه ټولنه کې خپل لوکل ډومېسټک ظرفیتونه زموږ اماده و چې زه په خپله د افغانستان د کریکولم د کمیټې عضو وم همایون قیومي د مالیې وزیر چې وه د کریکولم د کمیټې رئیس و زه د افغانستان موږ لیدل چې موږ د بهبود په طرف موږ حتی تر دې پورې چې په کابل په کابل کې په خصوصي پوهنتونونو کې چې کوم د کمپیوټر د یا د انجینرۍ دغه کومه ټرمینالوجي چې په انګلیسي کې تدریسېدله دغې ته موږ کوشش کولو چې خپل محلي ژبې هم باید د دې سره رشد وکړي چې دغه انګلیسي کمپیوټر خو د انګلیسي ژبه ده خو د دې سره
کریم صاحب له نصاب نه زما مطلب هغه دی ژبې اړخ نه دی له موضوع محتوا نه دی
زه راځم مطلب یعنی کار ته درته ویم چې موږ تر دې سرحده پورې سفر کړیو چې په هغه کریکولم مو دغم نه کار کړی وو چې هغه د ژبې بیلانس سټیج ته په کې تقریبا رسیدلی وو. کمپیوټر او پښتو کمپیوټر او فارسی دا ګوره یو نادره خبره ده چې ستاسو غوږو ته به در رسي. خو دغه جمهوریت
عمومی هرچی معرف برخه که مکتبونه بزرگونه مکتبونه جور شل کتابونه په میلیونو رو چاپ شل استادان جذب شل دیک شک نشته، لیکن وست دراتلون که لخاطر هرچی پا کردی دراتلون که نسلونو دروزلو لپاره کجیر تا افغانان دیتا انتظار وی چې شوانزی با پا افغانستان که پرانسل کیشی او بیا با لیغن و روستا نوری حچی کبی، نو فکر نکوی چی دا اغا جواندم دست کل ناکل دا حچی سراتی رو بیری بی ممکن شرایط دیتا مساید چی چی بیا نصاب در دخری. بله میره بانی
دا اوس فیلن پا افغانستان که او عجیبا وضعیت لازم بنی چی سرائی دوم ندا انتقاد په خاطر باندې بحث کې خو تاسو ته ستاسو دغه د لارې د افغان ولس ته دا غږ غواړم چې ورسومه اوس په هغه ولایتو کې چې مثلا غیر پښتانه پکې اوسېږي هلته اوس نجونې تر د دولس صنفه پورې مکتبونو ته ځي هماغه خپل رسمي یونیفارم کې ځي. د دې دلیل دغه دی چې دغه چارواکي غیر پښتانه چارواکي دي هغوی د ملا صاحب هیبت الله نه دغه غیر رسمی امر اغسته دی چې د دوی اولادونه د مکتب وي. ولې متاسفانه د بد امرغه په شل کاله جمهوریت او په شل کاله د جهاد په دورو کې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي همدغه د پښتون میشتې سیمې دي چې دوی د معرف سره سم هغه پدبني شروع کړې ده. نه غواړي
د ازادي راډیو د راپورونو له مخې کریمزای صاحب د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا راتګ نه وروسته د افغانستان د شمال په ځینو ولایتونو کې د نجونو مکتبونه خلاص وو. اوس ازادي راډیو دا راپور نشته تاییدولی چې په مختلفو سیمو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي. البته یو شی شته چې دا بیا ستاسو خبره یو ډول تاییدوي، د په دینی مدرسو کې چې دوی نصاب هم په ځینو برخو کې اوربدل کړی دی، فرهنګ جغرافیا او تاریخ دا هم پکې لولي، هلته په د کابل په شمول په مختلفو ولایتونو ته نجونې ورسي او هغوی هم تر دولسم صنفه پورې زده کړې کوي، دې کې شک نشته. خو هغه بل اړخ دی، مصدق صاحب که تاسو ته راشمه بیرته، هغه پاکستان کې خو په دې شک نشته چې هلته خو افغانان ډېر مشکلات او ستونزې لري، لیکن پاکستان په خپله د معرف په برخه کې له ډېرو غټو چیلنجونو سره مخامخ شوی دی. په دې برخه کې که یو څه له تاسو نه واورو.
محترم، ډېر جالب او ډېر اسان موضوع مې اشاره وکړه. بدبختانه افغانستان په پنځوس کلونو کې جنګونه شو، ویرانیانې راغلي، افغان خلک قرباني شو. خو دې خواته د دغه پاکستان پوره کې اوس د دوی معرف چې هلته زه خپله چې کله ګورم حیران پاتې کېږم. شاید مونږ نه د ننګرهار نه نیولی درې ساعته څلور ساعته مزل دي، خو د دوی پانتونونو ګورم، د دوی نصاب ګورم، د مکتب نه نیولی تر پانتونونو او بالاخره فارغېږي. باور وکړئ چې دوی دومره قوي نصاب لري، دوی دومره قوي معرف لري چې حتی د دوی یو کس یو ځوان چې دولس کلن دولسم صنف ته راځي، یا به دا انجینری یا به دا ډاکټری.
مصادق صاحب خبرم داسې نه ده د پاکستان د تعلیم نصاب پخوا بهتر او اوس خراب شوی دی. دقیق راپورونه دا وایي چې هلته لوږه، فقر، اقتصادي مشکلات، امنیتي ستونزې، کلتوري مشکلات، د ښوونځیو کمښت دی. دا اوس په لاهور کې په دې باندې او په پنجاب کې په دې باندې بحث وچې دې لپاره چې د معارف او د لوړو زده کړو سویه لوړه شي باید نور پوهنتونونه جوړ شي، چې په هغه باندې هم یو راپور و چې په هغه کې بیا اداري فساد او د مشکلات شته. یعنی دا مشکل په متاسفانه په سیمه کې یو ډول په خپرېدو دی چې له فقر سره مرتباط لري. کریمزای صاحب، د معرف په برخه کې سیمې ته چې راشو، هند بیا ډېر په چټک پرمختګ په حالت کې دی. مثلا په 2015 کال کې د نړۍ تر ټولو هیوادونو هند ډېر انجینران فارغ کړي دي، داسې انجینران چې په نور نړۍ کې هم کار کوي. په کاناډا کې به هم ډېر ګوري حتما.
بله صاحب، کروکشیتر یونیورسٹی ہوتا وہی پتہ ہریانہ کے دب ہندوستان کے اوکال منگ سفر لڑ رئیس پانتون سمجھ مجلس ہو کمات اجازہ رکھے ہو سودا کے تاسو مہربانی مہربانی مہربانوں پہاڑے رہتے چداد امریکی نے راغلی دی گوگل سلیکان ویلی انویسٹران دی دا امریکی پاگا ٹیکنالوجی دا گچے دے
مارکس
دوی زمون من کے دراجلن کی کال لپارا دا غرا کڑلو خپل وقت نه را کړل چې راجلن کی کال ل دوی تقریبا سل کسا پا کم رشتہ کی پا کار دی چی پا کم بخش کی دوی باید تخصص ہو لی گورا نو دہن معرف اغد نرلی تا لکا چین چی سنگا دا مواد دا سپلائی یا دا وسائلو دا سپلائی مرکز یاد گردی دلے دے دا ہندوستان نن دا نرلی دا فکری ظرفیت گردی دلے دے چا اغد نرلی تا استدادو نتقدیمی گوگل رئیس ہندی ہے پخوانے ہندی ہم دے دا ہندوستان گوگل ریاست مثالوں نے افغانستان موجودہ بدبختی دا چی خوشحال ہو چمنگ دام پراتور گورستان یا ادیرو دا نظمون دا پارا چیشش دا زمون دا اولادون دا پارا چیشش دا ٹوپک زمون دا اولادون دا پارا چیشش احمد شاہ بابا درانی ولی تک نہ نہ پوری افغانستان کی داسی نشتہ دے چی چونکہ وہ چیز آپ لانے مکتب معلم او دخل شاگرد دغه زه تر سوال ده بس هم دغه د سیدلی چې پراده
خیر دومره خیر کریم زای سب دومره په خو هم نسو البته په تاریخ هم داسم نه دسه وضعیت تر گاونډو هیوادونو ډیر خراب وب دسه وختونه هم ول چې تر گاونډو هیوادونو مزه ډیر به تر د امیر حبیب الله خان په وخت کې فرزن اغه مشهور اغه کتاب دی خاطرو دی انګریز چې متاسفانه سمبلاسه می نوم له ذهن ووت اغه په خپل کتاب کې وای کله چې دی ایران له خاورې د افغانستان خاورې ته راخلم په سرحد کې نظم او ډیسپلین وو او هر څه سم وو نو له ایران سره هم دا حال وو او نو دا او بل یو بل شیم دی مثلا د اساسی قانون په حساب باندې شاید پسیمه کې لمړنۍ اساسی قانون د امان الله خان په وخت کې هغه شوی وي تدوین شوی او تنظیم شوی بس له همدې شو خبرو سره به دا بحث راغونډ کړو کریم صاحب ډېره زیاته مننه چې په بحث کې مو برخه راسره واخیسته حافظ الحق مصدق له تاسو څخه مننه چې سره له دې چې بوخت وي او په داسې ځای کې یاست چې هلته ستونزې او مشکلات هم شته او بیا مو هم په دې بحث کې ګډون را سره وکړ ستاسو یې کور ودان په دې هیله چې ژر تر ژره د افغانستان د هر نجونې په مخ د ښوونځي دروازه پرانیستل شي او هلکان هم د داسې نصاب خاوندان شي چې په دې وطن کې او د دې وطن لپاره نجونې او هلکان په درد وخوري تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم
ختمې ځنځیرې ختمې ځنځیرې